السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خلاغلې خبری مجله د نیم ساعت په مخه درته ز محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم خو د مجلې پیل په خبرونو کو خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
ته ازادي رادیو دوستانو زموږ د دې وروستۍ پښتو خبري مجلې د مهمو خبرونو سرخطه ده چې په غزني کې امنیتي چارواکي وایي په قرباخ کې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ شي. د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پروازونه کړي دي او د روسیې نړیواله ټلویزیوني شبکه راشا ټوډی وایي چې یو خبریال په سوریه کې ووژل شو. پوره خبرونه واورئ. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې شل تنه وسلوال طالبان نن په عملیاتو کې وژل شوي دي. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی معیار نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو سهار په 3 بجو په قرباغ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو حمله وکړه، خو امنیتي ځواکونو کلک ځواب ورکړی دی.
پوځ په تمه عمله شاته وطن ډول سره ناکامه شوه. ما وایي چې سولې په نتیجه کې دشمن د شخص سره تلپات دي، مړه او دوه تر زخمیان او ورغله.
وسلوالو طالبانو څنګه دی ویلي؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ کړي. د کمیسیون ویاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دې کار هدف په ټاکنو کې د زورواکانو او په کلیو بانډو کې د کلیوالي مشرانو د نفوذ مخنیوی دی. ښاغلی سیاد څرګنده کړه چې د اسد په 14مه به د رای اچولو د مرکزونو د ارزونې او توازن برابرولو بهیر هم پیل شي. د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به کال ته د اسد په 14مه ترسره شي. دا کابل شهر د اوبو رسولو او کانالیزیاسیون د لومړي نمبر پروژه قرارداد نن پر کلاستیک سود افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د دې پروژه قرارداد د ممتاز ګروپ شرکت ته ورکړ شوی دی. دارګ د خبر پاڼې په حواله د په افغانستان کې له څو سترو پروژو ده چې د جرمني پراختیایي بانک، د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او د فرانسې انکشافي بانک تمویلوي او څارنه کوي. پر دې پروژه به په دریو مرحلو کې تقریبا 2.5 میلیونه یورو ولګول سیم. دارګ د خبر پاڼې په حواله د دې پروژې له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10 زره کورنیو ته د ټراک پاک یو بو ورسیږي. د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پروازونه کړي دي. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پینګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټرکانتینینټل بالستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او ویل چې نوي میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ لېږدولی سي. د امریکا بي 1B جنگی الوتکو چې په ګوام کې له هوایي ډي الوتی وي پروند جاپان او جنوبي کوریا د جنگی الوتکو په بدرګه د کوریا پر ټاپو وزمه تمرینی پروازونه کړی دي. د روسیې نړیواله ټلویزیونی شبکه راشا ټوډی چې حکومت یې تمویلوي نن په سوریه کې د خپل خبريال د وژل کېدو خبر ورکړ. راشا ټوډی وویل چې د هغوی خبريال خالد الخاتب نومیده او نن د داعش د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د راشا ټوډی په خبر پاڼه کې چې په عربي ژبه خبره شوې ده ویل شوی چې د خبريال د سوریه د حمص ولایت په السخنه سیمه کې وژل شوی دی. له سره یو کمرمین هم چې په دې حمله کې زخمی شوی دی. راشا ټوډی ویل چې دوی د خپل خبريال په وژل کېدو خوشاله دي. د جرمني پولیس وایي د هغه هیواد په جنوب کې یو وسوال سړی په واډیسکو کې تیر شپه پر خلکو ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل او څلور نور زخمیان شو. پولیس وایي حمله کوونکی 43 کلن او په خټه عراقي و. د سیمې پولیس وایي چې حمله کوونکی بیګاله پولیس سره په ډزو کې زخمی شو او په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ودارت کړي چې حمله کوونکی د تروریستي پلان پر اساس سیمې ته ورغلی وو. دغه د دې سیمې د پولیسو یو ویاند فرتس بیسکوفر د جرمني ان ټي وی تلویزیون ته وویل دی وایي چې دا لا سمانه ده معلومه چې د دې حملې تر شا به څه عوامل وو او هدف به یې څه و، خو دې ته باید د تروریستي حملې په ډول ونه کتل سي. د پولیسو په وینا د حملې په اړه څېړنه روانه ده او سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. په مالدووا کې سلګونو کسانو نن د هغه هیواد په انتخاباتي سیستم کې د بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې هیواد په پلازمینه چشناو کې لاریون کوونکو چې د مالدووا او اروپایي اتحادیې بیرغونه یې لیږدول د پارلمان د ودانۍ مخې ته تیر سو. د مولډووا پارلمان د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو په سیستم کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس سیاسي ائتلافونه په اسانۍ د پارلمان غړیتوب ترلاسه کولای شي. د نویو انتخاباتي حوزو د جوړېدو اجازه ورکوي او له کاندیدانو غواړي چې خپل شتمنۍ اعلان کړي. د پارلمان پر دې کار انتقاد سوی او یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا بدلونونه به په مولډووا کې د دوو سترو سیاسي ګوندونو په ګټه تمام شي. او د پاکستان پولیسو وایي د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ د موټرو په ټکر کې نن 8 تنه مړه شوي دي. د پولیسو په وینا د بیړنیو حالاتو ځانګړي مرستندوی ټیلی سیمې ته ولاړې او زخمیان یې روغتون ته ولېږدول. پولیسو ویلي چې 8 تنه زخمیان شوي او د شپږو تنو روغتیایي وضعیت ډېر نازک دی.
لو فرشتي جلال زیمنانه چې د افغانستان سیمه اونړې خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په مجله کې دا مطالب باورې د لایشي د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان د ریز روخانه د یو ک غونډي هیوادونو په سیمه کې د تروریزم ختمول غوړي نو غوړه لارې د افغانستان سره همغږي ده.
واقعیت سره د تروریزم خلاف مبارزه ته وړي شي تروریزم د سیمې خلمن ټوله شي نو تر ټولو غوړه دا ده چې د هیوادونو او وادونو ترمنځ همکاري زیات شي.
په دې اړه د تفصیلی راپور سربیره د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لری جوړ کړي او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې پاکستان پارلمان د اگست په لومړۍ نیټه چې د سې شنبې په ورځ د نوای صدر اعظم ټاکي که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریز روخانه دی او که غونډي هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غوره لارې د افغانستان سره همغږي ده. د دې شورا ویان قادر شاه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قمندان د افغانستان په درې ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف غوره لار د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم د سیمې خلمن ټوله شي نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو همکاري زیاتې شي. که چیرې زموږ ارزښتونه پیاوړي شي، زه تاسو په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د تروریزم ځالې او لمنې ټولې شي.
خو د ایران د سپای پاسداران د قمندان وروستیو سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپارولې او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګوند کې د افغانستان له پرمختګه ویره لري او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران له خوانه چې د سپای پاسداران کومې خبرې نیوکه درلود، دا فقط د افغانستان د اوبو لپاره د زبینا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقي هیواد واوسي. په مختلف غیر مستقیمو توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان نام واوسي او د افغانستان د اوبو او د زبینا دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده.
د ایران د سپای پاسداران قمندان احمد رضا پردستان د شنبه پر ورځ ایراني رسنیو ته ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او حواله لري افغانستان او عراق ته دوی تر نظر لاندې دي، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو له مخې لا د وړاندې ایران د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي ایران د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې سیاسي امنیتي او استخباراتي فعالیتونه کوي. خغله کوهستانه وای د ایران استخباراتي مداخله د افغانستان لپاره به خطر نه دی، خو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت لا دوه خو په جګړه کې خپل نشي په کار د چې د ستونزه لا ډیپلوماټیکو لارو حل شي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې ملتا سره شمنه وکړه چې په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو سره هم غږیږو، له نیک مرغه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب، که زما آواز اوري سلامونه. او لومړی پوښتنه مې دا کوله چې د سپای پاسداران قومندان ویلي چې دوی د افغانستان په درې ولایتونو کې ګواکې استخباراتي نفوذ لري، او اصلي پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ایران له لوري دا ډول یعنی مقامات لوري دا ډول څرګندونه کیږي، د دې تر شا هدف څه کېدای شي؟
تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم، لومړی خو مې ستاسو سلام ته علیکم سلام وایم، تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم چې ایران اوس خپل دښمنی په څرګند ډول کولو ته ملا تړلې ده، او یو لامل د همدې دار دي نه مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران ولسمشر د اوبو پاړه کم کانفرنس د اوبو پاړه یا د اوچو سیمو پاړه باندې کم کانفرنس او پاره کې د افغانستان ضد کومې خبرې وکړلې چې تاسو په خپل هیواد کې کم بندونه چې جوړوي موږ تاسو ته جوړې. نو د دوی دښمنۍ تر ډېره حده پورې سرګندېږي، وغې دلیل دار چې پرمختللی افغانستان په څو لاملونو د ایران د پاره د منلو وړ نه دی. لومړی قدم کې دا چې ایران غواړي چې په سیمه کې د اسلامي هیوادونو ملکی په خپل لاس کې ولري او مشري په لاس کې ولري، پرمختللی افغانستان دوی د پاره په دې لړ کې خنډ دی. دویم دا چې پرمختللی افغانستان دوی سره په سیمه کې په سوداګرۍ کې سیال جوړیږي. منګو تاسو ته د نه خبر یو چې ایران ډېر هلې ځلې وکړلې چې کوم د ټاپي پروژه د ګیس پایپ لاین پروژه د دوی غوښتل چې دا د ایران د خاورې نه تیر شي، هغه به د افغانستان د خاورې نه تیرېږي. نور د انرژي کې به پروژې چې چین او سویلي آسیا سره تړون لیکونه امضا کیږي، هغه اکثر ته پر افغانستان یو آرام او سوکاله افغانستان مناسب لاره ده، او دا د ایران د پاره د نه منلو وړ ده چې په سیمه کې د اقتصادي لوبې څخه د باندې پاتې شي.
بلې رحیم صاحب، او به خیس تاسو خبرې قطکم، خو تاسو هم شاهد یاستئ چې ایران په دې ورستیو کې یعنی د دوی لوري د مخالفتونو زیاتیږي، دوی څه احساس لري چې فکر کوي چې افغانستان یعنی ورو ورو د ثبات پر لوري یا د خپل پخو دریدا پر لوري ګامونه کوي، نو ځکه دا سیاستونه زیات شوي کڅنګ؟
بالکل، همدا اساسی لامل دی. لکه وکمه پروژې چې ما مخکې یاد کړې، بندونه په افغانستان کې سرویګانې شروع دي یا یو تعدادی جهت تکمیل ته رسیږي، کمه اقتصادي پروژې چې دي په هغه کې په سیمه کې افغانستان اوس یو شریکوال ګرځېدلی دی. که څه هم په افغانستان کې بې ثباتي او جګړه جریان لري، خو مجموع کې افغانستان یو څه اساسی قدمونه اګدی چې هغه په وګدمحال کې د ایران په خپل توان باندې کې ویني، او همدا لامل دی چې دوی د مخالفتونو ته زور ورکړي. اوس یو شی چې ډیر اساسی او یادونه وړ ده چې ایران د لاسوهنې نوې خبره نه ده. ایران تیر د افغانستان د جګړې په وګدو کې د افغانستان د کشالې په وګدو کې تیر اته ډیر ښکاله دلته لاسوهنه کړې ده. خو دا اوس یې د دښمنۍ ولې براله او سرګند کیږي چې دوی هغه ویره او تشویشونه اوج ته رسیږي، او دوی چې کومه پانګونه کړې وه هغه بې ځایه روانه ده، او دوی بلکې بې ځایه نه چې دوی په تاوان باندې اوس څرخیږي. نو بیره هم دوی اوس خپله دښمنۍ څرګندوي.
رحیم صاحب، که ډېر لنډ راته ووایي، روسۍ پوښتنه مې کوله چې د پاکستان د مداخلې خبره مطرح کیږي، او دا تاسو ورته اشاره وکړه چې د ایران مداخلې په دې وروستیو کې یعنی لا برجسته شوې دي، څه کول پکار دي افغان حکومت ته، افغان ولس ته چې له دغه مسایلو په یو شکل ځان راوباسي؟
مهمه پوښتنه ده، لنډ وخت راکوي، هڅه به وکړم چې زر جواب درکم. زه فکر کوم د افغانستان حکومت د دغه شي حالتونو چانسونو نه باید استفاده وکړي تر څو ملت په یو ټغر راټول کړي. هغه ملت چې په قومونو په سیمو او په کلو بانډو باندې وېشلی دی، دغه مسجونه یا دغه پیغامونه چې د ایران او د پاکستان لخوا نه خپرېږي، دا د خپل ملت ته ورسوي او ورته ووایي چې که موږ څومره هم په خپل وېش باندې تمرکز کوو، زموږ دښمنان لا پیاوړي کېږي، او د هغوی پیاوړي کېدل په دې معنا چې موږ محوه. نو لومړی قدم خدا دی. دویم خبره دا ده چې فعال افغان ډیپلوماسي په ملګرو ملتونو کې په سیمه کې خصوصا هغه وادونو سره چې په ایران او د افغانستان سره ګډ مشترکات لري یا ګډې سره شریکې دي، هغوی د غلوبې تر داخل کې او د هغوی لپاره په ایران فشار راولي چې د افغانستان څخه لاس واخلي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیمو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم راځو فاطمه طالب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لري جوړ کړي. د دې کمیسون منشي ویان عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې کار سره په انتخاباتو کې د سیمه ییزو زورواکانو او د نفوذ د خاوندانو له لاسوهنې مخنیوي وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک میسون وای چې پراتلونکې ونی کې درې ورکولو د مرکزونو سیډنه پیلوي چې هدف یې د زورواکولو نفوذ د دغو مرکزونو ایستل او د هغو مرکزونو تړل شامل دي چې خلک ورته لاسرسي نه لري. د انتخاباتو د خپلواک میسون منشي ویان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې ل مخکینی پلان سره سم د سیډنه به د زمري د میاشتې پښپاړه سم نیټه پایل شي. د زیات کړه چې د تخنیک او عوام په هوی برخه کارکونکو ته دوه ورځې روزنیز ورکشاپ پیل شو چې ل بشپړېدو سره به د سیړنې کار په رسمي ډول پایل شي.
د رای ورکونکو مرکزونه به د سیمه ایزو زورواکو او ملکانو لکورونو لري په دولتي تاسیساتو کې لکه خونځیو، روغتونونو او مسجدونو کې جوړ شي. ټول مرکزونه بیا ارزول کیږي. کوم مرکزونه چې خلک ورته لاسرسي نه لري او یا هم خیالي وي باطلېږي او نوي مرکزونه جوړیږي، یعنی مرکزونه په متوازن ډول جوړیږي.
خغلی سید دغه شان ویل چې پر روانو انتخاباتو کې به هر رای ورکونکي د رای ورکونې په یو ځانګړي مرکز کې ثبتېږي چې له هغه مرکز پرته بیا بل ځای رای نه شي کارولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون سمو د مخکې د راتلونکي کال د چنګاښ 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 2015 میلادي کال په پسرلی کې وشي، خو ظاهرا د انتخاباتي سیستم نه اصلاحات د دې لامل شول چې دغه انتخابات په خپل ټاکلې موده تر سره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا که هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو نورو ستونزو ارزونه هم پکار ده. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د رای ورکونکو د مرکزونو له ارزونې مخکې مهمه ده چې موږ د امنیتي ننګونو یوه ارزونه ولرو، امن او ناامنه سیمې په نښه کړو. په دې توګه به د رای ورکونکو د مرکزونو سمه ارزونه وشي او معلومه به شي چې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته لاسرسی لري او کنه.
له دې وړاندې امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه د چمتووالي خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي مرکزونو تر ارزونې وروسته به د رای ورکونکو د کارتونو د ورکولو لړۍ هم پیل شي.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصله او یولس مادي لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هیله لري چې د نوې مقررې له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې له مخې فردي څارنه منع شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یک شنبه پورز د دغې مقررې د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوې او هیله مند چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
د دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او دغه مقرره پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلي کېدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي انشاءالله.
دا مقرره چې درې فصله او یولس مادې لري شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د دوه برخو له تایید وروسته په چا یا کومې ادارې څار کېدلی شي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا ازل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپله کوم تړون اخیستلی شي او نه یې نور خپلوانو ته ورکولې شي. د ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د نوې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیم زی او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې، ځکه موږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله او هغه هم د دې بایسو چې په ولایتو کې به مشکلات ایجاد ول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې یو چوکاټ کې او داخل دی او طرز عمل موږ خپل نظارت
دا مقرره دوی په خپل سره جوړه کړې ده، حکومت په خپل سره تصویب کړې ده، په خپل سره اوس موږ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمېر محدودیتونه یو شمېر خویدات شته، لکه موږ چې مخکې په خلاص مټ یا په خلاص لاس نظارت کړو هر پروژې ته به موږ ورتلی شو، په هره پروژه کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کوی شول. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول ناممکنه ده، هغه ډول ستونزو او مشکلاتو ته زموږ رسیدګي نشو کولی.
خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې د نوې مقررې هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار لوود مخام ترو بجو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې په ګډه سره تصمیم نیولای چې د چاپیریال د لا زیانمنیدو د مخنیوي لپاره د متخصصینو نظریات راټول او پرمټ عملی پلانونه ترتیب کړي. په دې مقصد د یک شمې پورس په کابل کې د چارو د متخصصینو یو علمی ناسته ترتیب شوی و. زموږ همکار خان محمد سین دغه ناسته ورغله او دره پوری چمتو کړي.
وچکالی د هوا تودواله، د سیندونو او د ځمکې د سر او تر ځمکې لاندې اوبو ناسم مدیریت، د نفوسو زیاتواله، په تیزی سره د ځنګلونو پرې کېدل، پر کرنیزو ځمکو د ښارونو مارکیټونو او کورونو جوړېدل او داسې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان د ښارونو او لرې پرتو سیمو پر چاپیریال ناوړه اغیزې کړي دي. دا خبرې د افغانستان د خاري پراختیا او کور جوړونې د وزارت او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په یو علمی کانفرانس کې وکړې. د خاري پراختیا او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل د هیواد وسنی چاپیریال خلک له ستونزو سره مخ کړي او په کار ده چې د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ او د دولت د اړوندو ادارو لخوا په چټکۍ سره پلی شي.
امروز عوامل طبیعي، خشکسالی،
طبیعي عوامل، وچکالی، جنگونه، د ښارونو ناانډوله پراختیا او د طبیعي سرچینو پر وړاندې بې پروايي زموږ د چاپیریال په بحراني کولو کې برخه لري او زموږ چاپیریال یې له زغم څخه ایستلی دی.
د موبایل پنننۍ علمی ناسته کې به د چارو متخصصین د چاپیریال د ستونزو د مخنیوي لپاره داسې علمی بحثونه او مشورې وکړي چې پر مټ یو عملی پلان جوړ شي. سربیره پر دې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو هم د هیواد پر ناوړه چاپیریال اندېښنې وښودې او وویل چې د شته ستونزو تر ټولو لوی عامل د هیواد د اوبو نه کنټرولول دي. د دغه ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق وویل د وروستیو شاوخوا 500 کلونو راهیسې د هیواد اوبه مخ په کمیدو دي او شته اوبه هم په سمه توګه نه مدیریت کیږي. خاغلی مدقیق وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې د ستونزې هوارې ته هسې تیز شي.
د حرارت درجه د لوړېدو له امله په تیرو 15 کلونو کې د هیواد د سترو سرځایونو لکه د پامیر او هندوکش ظرفیت 30% کم سوی. همدارنګه څه باندې 2.5% خلک له وچکالیو او د اوبو د کموالي له امله زیانمن سوي دي.
مسؤولینو وویل افغانستان د چاپیریال د خوندیتوب لپاره ډېرې منابع لري، خو د دولت تر څنګ خلکو ته هم پکار ده چې پر وړاندې له احتیاط څخه کار واخلي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو یو دوه ولایتي موضوعات راخلو. روزګان کې خلک له ډېری روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د روزګان ولایت مرکز ټرینکوټ ګڼ شمېر خلکو د یک شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې له زیاتو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي او په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت دغه رپورټ راستولی.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر خلک وای لیوی خو جګړې د شار ټولې دروازې ور باندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغه سي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي لکه څنګه چې لازمي دي. دی هم دارنګ ویل چې په دغه ولایت کې یوازې د عادي ناروغانو درملنه کیږي، نه د سخت ناروغانو. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د گاونډي ولایت کندهار د نیش ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته راوړي وه، چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
دغه د مریض مې راوستلی دی، سوی دی په بخار، دغه بخار باندې پټاو سوی نیم یاتمه ده. ما چې اوس خبرې شروع کړې دي، بالا په بازار باندې یو نسخګۍ راکې، یو شیرون دوه ورله راوړم، نور هېڅ پاته موږته ولاکه لګېږي چې ته اوس هلته څه وضع ورسره کوې که بد. چې زه راغلی یم زیاده بازار راوړم، ماته پر بازار باندې دغه نسخه راکوي. هغه وویل زه به پر بازار باندې دغه نسخه درکوم، مال وروره. نو هغه د بازار دا چې زه کور ته ولاړ شم، باره به نو راشم، پیسې به راواخم، اوس خو ډېر راباندې خلاص.
بلې وو ډاکتران دلته خو رښتیا هم دا د غوږو ډاکتر نشته، و د چش دا د ګلو ډاکتر مینه دي اورېدلې، دا صاحب لوی ډاکتر نشته، دی پال ډاکتر نشته. نو د ستونزو سره موږ مخامخ یو. دی ډاکتر موږ دلته لرو نه، بل ورځ دلته یو عسکر و، یو ځوان و، یو نازک ځوان و چې زخمي شوی و په دې سر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې. هغه رالی دلته دستي جواب ورکړي، هغه بیا تیارم نه پیدا کېل. زموږ په شپخانه کې دی ډاکتر پال ډاکتر نشته چې دغه وکړي، بیا په یو څو وایستو یو تیاره بیا پیدا شوه، د ملي اردو و د چا و خو مریض یې ورسوه. نن مې معلومات پکې هغې الحمدلله هلته خبرې کړي، مګر د خبر نه و. ما د راشن شریف چیر کې اسن شریف پر وایه
په ورته وخت کې دغه ولایت د ولایتي روغتون مسولین هم د خلکو دغه ستونزې مني، خو وایي چې دغه ستونزې په څو ځلې تر مرکزي ادارې پورې رسولې دي، خو هغې تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دي ورسره کړي.
د شریف الله شرافت رپورټ ته غوږوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ مسولین وایي چې غواړي په راتلونکي کال کې په 400 جریب ځمکه کې د مڼو او نورو میوو باغونه جوړ کړي. دوی وایي اوس هم په یاد ولایت کې پخوانی باغونه شته، خو حاصلات کم دي. دوی غواړي چې د نوو باغونو په جوړولو سره خلک له لږو ځمکو زیاته ګټه واخلي. قدرمن اوریدونکو، د مجلې په پیل کې مو واورېدل چې افغان د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې روښانه دریځ لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران یوه قومندان ویلي وو چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې دوی استخباراتي نفوذ لري. په همدې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې بجې باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران، پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قیم مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی سره ولو. او نو که د اتفاق له هغه کمون کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسع. زما پیغام دا دی، دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي. دا د 50 کال دی خو ته پاکستان ایران هغه ګټې چې دوی پکې لري په افغانستان کې مداخله کوي، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ونه ګټه واخلي. لکه بعد د ایران چې د هلمند اوبه دي چې ما هر شي نه پاتې کې پاکستان افغانستان کې داسې همیشه یو ضعیف حکومت غواړي چې دی برلاسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو دوه نړیوال موضوعات. د پاکستان پارلمان د اگست په لومړۍ نیټه چې د 3 ورځ د نوې صدر اعظم ټاکي، د پاکستان سری محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکیل دی، او د سری محکمې په خبره چې نوموړی پر دغه څوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري. د امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې، او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. نور حال په دې راپور کې.
ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې وروسته لدی وکړي چې
شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې له یوې لویې وچې بلې ته مزل کولی شي، او دا یې هم وویل چې دغه توغندی د اتومي امکاناتو سره امریکا په نښه کولی شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه بی ون بی بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندي د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه الوتنې ترسره کړي دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړي دي، او لس ساعته د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه تمرینات کړي.
قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته ورسېده.